السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې دا ماسپخین درې بجې شوې دي زنی تاجمل و در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې بعد خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د زنانو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار ملیحه امیرزاده درته وړاندې کوي السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سره کوتا پاکستانی پوزوی له هندي عسکرو سره په لائن اف کنټرول دزی شوې دي د پاکستان وزیر اعظم له هند سره په زیات شوې تاوتریخوالي د بحث لپاره د ټولو ګوندونو غونډه راولللې ده او د امریکا بارنو چارو وزیر منلی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د سفارتي هلو ځلو په اړه د سپینې ماڼۍ ملاتړ حاصلولو کې د ناکامۍ پس ناامید دي تفصیل هند او پاکستان کشمیر کې پر لنجمنه پوله د ډزبندۍ سرغړونې لپاره په یو بل تورونه پوری کړی دی نن د پاکستان پوز په بیان کې ویلي چې هند او ځواکونه یو واری بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولی دي د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هند او ځواکونه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په خنور سیمه کې د پاکستانی پوز د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده د پاکستان او هند ترمنځ سلوکات وروسته لاغې پیچلې شوې دي کله چې د کشمیر په اوړي سیمه کې وسلوالو د هندي پوز په مرکز حمله کې داغوی اتل سرتیری ووژل هند پر پاکستان د دغه بریتو لګوي خو پاکستان یې نه مني بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلارې د بحث لپاره د دوشنبې په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوي بیان وایي چې نوموړي دا فیصله د کابینې په غونډه کې کړې ده په دې ټولګوندیزه غونډه کې به په کشمیر کې له هند سره پر زیات شوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ لپاره پر جوړ شوي قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان خبرې کیږي نواز شریف هم پر دې موضوع پر راتلونکي اونۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو او پوځي مشرتا دوه جدا جدا غونډې هم رابللې دي بل پلو د کابینې تر غونډې وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف ته هند پاړه وویل
هم پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہیں اس کا
یہ وای مونږ بیا دا خبره تکرارو چې مونږ په تاوتریخوالي کې زیاتوالی نه غواړو خو پر مونږ بریدو شو نو بیا به مناسب جواب خامخا ورکول کیږي په امنیتي او بارنو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی په سفارتي کچه په ټولو اړوندو مسلو کار کوي د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مړی د لویزو د یو ځایي چارواکي عبدالمالک په کور کې موندل شوی دی ویل کیږي چې دا کسان څو ورځې وړاندې په ډزو وژل شوی دی خو دا نه د معلومه چې چا وژلی دی په مړو کې د لویزو رسالدار عبدالمالک داغ درې زامن دوه مېلمانه او یو بل کس وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې پاکستان وایي د سارک سرمشي زینیټه به ډېر ژر اعلان شي دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده د دې سرمشیزې کوربتوب به نیپال کوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دوی په دې اړه د نیپال وزیر اعظم ته حال ورکړی دی د یادونې وړ ده چې د سارک هیوادونه غونډه د نومبر په 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده خو د هند افغانستان او بنګلادیش د ګډون نه کولو له کبله ونشوه د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی دی او بل ټپي دی د پیخه ویګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوی ده د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناست یو بل پولیس په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر ویلي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا ډزې په موټر کې دننه او کله باندې ورباندې شوي دي د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قاري سیف الله د دې برید ذمهواري منلې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلو نیونکو ادارې نائب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي عمران خان د جمعې په ورځ پر ایونت کې احتجاجي غونډې ته ویل که نواز شریف تر محرم ځان احتساب ته حاضر نه کړ نو حکومت به چلېدو ته نه پرېږدي عمران خان دا احتجاج په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو تر راتلو وروسته پیل کړي خو مسلم لیگ نون ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویا نتاولله خوګیاڼي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د لومړنۍ څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي هغه وویل
چېرته ورسته کله مخره ورسته پیلي شریک شي له هغه ورسته به د نگرهار ولایت مقام خپل دریل کچيري ولسي وګړو ته پکې زیان نه وختي زیاته شکل باندې دغه ډول حرکات په هیڅ کله اجازه نه ورکو نو خپل ورسره در څرګند کو.
تر دې وړاندې د پنجشنبه پرس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونام ویلیو چې پاچین کې په هوایي برید کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. یاد دفتر د دې غندنه کړې وه او له بارنو افغان ځواکونو په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. تر دې وړاندې مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. ملیح لودی وویل حالت په اټمي وسلو د دوو سنبالو هیوادونو ترمنځ په بیړه مخ په خرابېدو دی نو د ملګرو ملتونو سرمنشي د پدې خپله پدې برخه کې مداخله وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ستمبر په 13 خبر ورکړی چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری دا منډلې چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو دړکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه سپینه ماڼۍ د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتللو ناامیده شوې دی. ورځپاڼې ویلي چې په 30 منټو مشتمل هغه ریکارډ شوې خبرې ترلاسه کړې دي چې کیری د شامي حکومت ضد ډلو سره د ستمبر په 22 د ملګرو ملتونو د یو هالنډي مشن پر مهال کړې دي. ورځپاڼې ویلي د مشن په خوا او شا شلو ګډونوالو کې د 4 ډلو استازي موجود ول چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د تعلیم ورکولو ترڅنګ طبي خدمات او د ژغورنې کارونه کوي. وروستۍ خبر د سپورت چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنو لوبو وروسته لوبانندک ډاکې په شری بنگلا سټیډیم کې روانه ده. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي او تر دې مهالې په 24 اوورونو کې د یو لوبغاړي په نقصان 121 رنز جوړ کړی دی. خبرونه د ملیحه میډیا سره اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کړکېچ زیاتې دروستو د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو جاج اخیستو لپاره د ګل پورس ټولګوندي سره غونډه رابللې. کسه هم فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل ریپورت قومي اسمبلی ته وړاندې کړې. د قبایلي سیمو ځینو پارلماني غړو د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی دی.
طبعی شوی دے کورونا نشتا غا نشتا نزاغا شینا ما پارا بچوک پورا کئی دا ما پارا کیپی پورا کئی کیپی خخپلا خوار دے.
نن د پښتو مشهور سندرغاړي ګلنار بیگم د مړینې 21 کاله پوره کیږي.
اونیس پروگرام جمهوریت کې باورې چې په پاکستان کې حکومتي ادارې ولې کمزوري دي او دغه سیونیس پروگرام سروي کې دا اصل د پیښور چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یو مشره اقبال بانو ملمنه ده.
ما وعده شو زما هسبند ډیر سپورټي وو هغه ما ته وویل چې څه دا چې دور وکړې کړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی، د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو د جاج اخیستو په دې اړه د سلام مشورې لپاره د ګل پورس ټولګوندي سره غونډه رابللې ده. د دې ترڅنګ د پوځ مشرانو د نېشنل اکشن پلان په اړه دوی نورې غونډې هم راغوښتلې وي. نور تفصیل د سراج زهیر نورو.
د پاکستان سرکاری ریډیو د پاکستان پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر دخلی وای نن سهار یو واری بیا د لائن اف کنټرول په چمب سیکټر کې د هندي پوز لخوا ډزې شروع شوې وي چې تر د سهار 8 بجو پورې روانې وي. بیان زیاتوي چې د پاکستان پوز د دوی د دې ډزو جواب ورکړو او دا چې په دې پیخه کې سمالی او ځاني زیان نه دي شوی. لدی وړاندې اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماخام جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي د هندستان سره د پاکستان په معاملې باندې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورز د پارلماني مشرانو غونډه را بللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لائن اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وویل چې لدی سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 14 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتی غونډه او په 15 اکتوبر د پارلمان مشترکه غونډه را بللې چې پکې به د ملک او د هندوستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولی شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندوستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او وی ویل چې د هندي پوځ لخوا کاروایانو کې تر دې د مسل پورې عام خلک وجل شوي باید چې نړیواله رورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوی چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوځ په یو بریګیډ باندې په یوه حمله کې 13 هندي پوځیان وجل شو او دغه رنګ لدی وروستو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې 2 پاکستانی پوځیان وجل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
داو سراج ظهیر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشري سي غونډه کې د هندستان په ګډون نه کولو خوشنۍ خودلې او همدارا سي د دغه غونډې د لغوه کېدو اعلان کړی دی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک ساسمان له سرمشري سي غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې وشي، خو هند تر هغه وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو په هندي کشمیر د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځیانو برید وکړ. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د سیمه ایزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشري غونډې د ځنډیدو اعلان کړی او د هندوستان له خوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشري غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه پکې ګډون وکړي، خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او دای د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبي اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبي اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 13 سرمشریزې غونډې کوربهتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغه وروسته نړۍ برید وکړ او لک تر لگا تلس هندی پوځیان وژل. هندی چارواکو تر دغه برید سمدستی وروسته تور لگاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دای بی بنیاد او بلل. که سوم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړ، دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشري غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغې 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې وه. د یادونه وړ ده چې د سارک تنظیم په 1950 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فاټا دایمي انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه جوړ شوې 15 کسیزه کمیټه خپل رپورت کمی سملې ته وړاندې کړی چې ور باندې باس روان دي. د جمعې د ورځې په غونډه کې د پارلمان ځینو غړو په خپلو ویډانګانو کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د وړاندیز مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر نورو.
اسلام آباد کی د زیارت پورس د کامی اسمبلی غنڈ کی پوفاٹا اصلاحاتی رپورٹ باندھی د بحث دوران زین د پارلیمان غړو د دې رپورٹ مخالفت وکړو او وی ویل چې لدی بډی رستونزی را منسته شي. لمشل ریډیو سره خبر کې د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل په غنڈ کې د جمعیت علما اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي بسم الله خان د جنوبی وزیرستان نه غالب خان او د خیبر سین ناصر خان اپریدی د فاٹا اصلاحات د رپورٹ مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موکا اویل ک فاٹا په خیبر پختونخوا کې شامل شو نو د ډیورنت کرخې په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولی ورسي او د خیبر پختونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
دای د وخت نه مخالفت کړي دای چاته زموږ مجلسي انده کړي دای کې ز شاجي ګول جی صاحب ډیر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې شاجي توري صاحب دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس هم خپل ځای باندې ولاړو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلو واز د ځان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټي مسله ده دا موږ د دوه درې څلور کسان ته نه پریږدو چې دی به یې غواړم او نه غواړم کمیټي ترې دا ټول دنیا یې اورېدلې ده نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دوی موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی موږ کنوینس نه کړی.
ریڈیو چې د دې عمل مخالفت کوونکی د ورغزون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وویل چې لومړی د حکومت فاټا ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا د ورلا د سیاسي بدلون فیصله وکړي. نو موري وویل
اس نشتا تبعی شوی د کورونا نشتا غانستان زغه شنه ما پر بڅوک پورا کړي دا به ما پر کی پی پورا کړي کی پی خپل خوار به نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خ خلید اغزل مزید د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغه د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغه د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې غو کالا ټاک هم شته دی کی پی کې غو حکومت دی ټانک هم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شم مونا کالا ټاک او ټانک جوړي نو خبره دغه رې چې د پیکیج د اول متراکی د حکومت دغه یي چې مو تاسو حالات خقوم دی حالات کې مونا بوسي زخه حالت حکومت دی غلام یا
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیاکار او د فاټا لحات لپاره د کارکونکو وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه ویناوا
دا جو مقام ملکی افتا طبقه دا دویته د پولیټیکلونو چې کم دی لسلس پینزلس پینزلس نو کرے اله ور دی دا غي تنخواګان دی الی لسلس پینزلس پینزلس لک روپے دوی ته میاشتي پولیټیکلای ور کی د بی د بچو فیسونه د دوی د کور خرچه د دوی پټرول دا اوسم پولیټیکلونو ادا کیږي نو مونږ ته وخت اکثر نه پتا وای چې دا خلک دې بل سره حمایت نه کوي نن حالات دا سدي ثوابه په پښتونخوا کې مرچو مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیر ضروری خبره ده.
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټا اصلاحاتو د رپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه رپورت لاسلیکونه هم کړي چې په رپورت کې موجود دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم پر ضد روان احتجاج په لړ کې د اصل د نواز شریف په پلرني ټاټوبي ریوانډ کې غونډه کړې ده. نوموړي په خپله وینا کې نواز شریف ته دړکه ورکړې چې قطر محرم پورې ځان احتساب ته حاضر نه کړي نو حکومت به چلېدو ته نه پرېږدي. عمران خان د روانې میاشتې په درېمه نیټه هم د نواز شریف پر ضد په لاهور کې احتجاجي غونډه کړې وه. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو نو د نیب چیرمن نه پوښتنه کوو چې د اربونو روپو درغلی کوونکی ولی نه نیسي او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنې ولی شروع نه کړې. دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي نو ورل پکار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي. اول خپل اساسي ندی ظاهری کړي، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي. د نیب چیرمین ته وایم چې تاسو غریب خلک خونی سي خو چې چا د اربونو روپو درغلی کړي هغې ته څه نه وایي. بل زه د اف بی آر چیرمین نه تپوس کوم چې پانا نامه اسناد مخې ته راتللو وروستو ولې نوټیس یې مو ونه لیږلې؟ ځکه چې د یادې ادارې چیرمین پخپله هم په درغلو کې ککړ دی او ډېر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیرو وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټیس یې اخستی، خو دومره لوی انکشاف کېدو وروستو ولې خاموشه یې؟ قام انصاف غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حقله د عمران خان وینا وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي دې د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي، ځکه چې جنګونو د لارې مسلې نه حل کیږي بلکې دې سیمې ته د امن او تجارت ضرورت دی. دې سیمې ته د امن ضرورت دی، تجارت زیاتېدل پکار دي چې ورسره به نه صرف بیروزګاری بلکې غربت هم کم شي. جنگ د مسلو حل نه دی او په خاصه توګه هغه دوه ملکونه چې ورسره ایټمی اصله ده هغوی ته د جنگ په باره کې سوچ هم نه دی کول پکار. خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي نه صرف د هندوستان بلکې د پاکستان اولس هم مایوسه کړو او نړۍ ته یې وښودله چې هغه یو تعصب خوښوونکی او سخت دریزه انسان دی. نو نریندر مودي له دا یو پیغام ورکوو چې د دړکو ورکولو دا کومه لاره یې خپله کړې ده، نو واوره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی او د هر قسمه حالاتو مقابلې لپاره تیار دی. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې ځوانانو ډاکټرانو دا مهال د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې کاربندیز کړی دی چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخ شوي دي. ډاکټران وایي چې تر وختونو پوره کېدو به یې احتجاج جاری وي. نور تفصیل د ایوب ترین نورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بلوچستان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د تیرې ورځې د اعلان وروسته د نن څخه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د اوپیډي کار بند شوی دی چې له امله یې ناروغان د سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د کوټې وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته اوپیډي بنده وه او ناروغان بیرته مایوسه ستنېدل. په دې ترڅ کې د پښتون باغ اجي جانان و مشال ریډیو ته وویل
چې دنیا ګوره ټول مریضان دغې په لګرځي او د ډاکټر سهولت نشته. هلته راغلي لیبروم له خبره وره مطلب
د ارنای سره تعلق لرونکو وزد کوونکی ولی خان چې پاسټل کې وسیږي او تیر شپه یې ملګری رانو غسوې دي، نن سهار یې وروختون ته راوړی وو. په وروختون کې څور سره وسو
چې دلته پی ډی بند او سار وخت ازرالو ډیر مشکلات سره دلته دغه تر واټ تر راوړی او سیرالو دلته ډاکټر کله راسي بیرته ولاړ چې خاص چیکینګ دغه نظام دی نست خپل اوس کلاس مې پریشي دراغلم درته الوجي هسپټل ګرد ډیر غټ دغه دی ګرد مخمه سره بند دي دوی خپل لړتال کې یل تر مریض د غی پراته دي د ورتال ستلې دي اوس مریض تل پرو دي د دلی خپل ورتال نه کی
د اوپیډي د بندولو په اړه مشکله د ځوان ډاکټران د اتحادیې د وغړي ډاکټر سید رحمان سره تماس ونیوي، نو هغه د خپل غشتونو په اړه صدا سره وویل
څلور میاشتو مخکې زموږ دغه مطالبات وو چې کوم سي بنیادي سهولیات په هسپتال کې و مریضان د ورسې یو بل ټراما سنټر او بل چې کله په نور سبو کې و ډاکټران ته انسینټیو ورکړي کومې تنخواوې دي موږ د مغه راکړي ټاکونو پر دغه و د ارتالونو پر دغه و لیکن درې میاشتې وو چې موږ دوی لیک راکړي حکومت چې دا سي مطالبات موږ ومنل. درې میاشتې چې په دغه یو شی هم نه دي سوی موږ ته احساس ته د مریضان احساس ته لیکن خالي موږ وکړي بند کړي دي په دغه کې دا سیریس مریضان راشي بیا هم وړونه خلاص دي سي سیو خلاص ته ګاینی خلاص ده.
دا ونې ورده چې د کوټ په سیول هسپتال کې د اگست په اتمه نیټه د مرکې بریت وروسته صوبایي حکومت په بیړنۍ توګه ټراما سنټر جوړ کړی دی. خو ځوان ډاکټر وایي چې په دغه ټراما سنټر کې بنیادی اسانتیاوې نشته. دوی پر حکومت د درغلۍ تورونه هم لګولې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا ایوب ترین. نن د پښتو مشورې سندرغاړي ګلنار بیگم د مړینې یوشت کاله پوره شول، خو د پښتو ادب سره تړلي خلک ګیلمن دي او وایي چې د تل په څیر سږ کال هم د ګلنار بیگم تلین په خاموشۍ سره لمانځل کیږي. دوی وایي حکومت د ګلنار بیگم د موسیقۍ لپاره خدمات او د یې هنر هیر کړی دی. د نوموړي د ژوند او هنر په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو چې د ګلنار بیگم په یوې سندرې پیلېږي.
دا आवाज د پښتو موسیقۍ مشهور سندرغاړې ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر بغیر د پښتو موسیقۍ تاریخ نیمګړې ګڼل شي. نن د ګلنار بیگم یو وشتم تلین یعنی د مړین یو ورځ ده. خو د پښتو موسیقۍ هنرمندان او د پښتو ادب شاعران ادیبان وای چې د نور کلا په شان نن هم د نوموړې تلین په خاموشۍ تیریږي. نوموړې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس سهر وختي د دې فني دنیا نه کوچ وکړو او د بنو په ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارل شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیالوای چې ګلنار بیگم ډیر ساده ژوند تیر کړی خو د پښتو موسیقۍ په خپل خوږ آواز سره ډیر خدمات کړي او نن دغه خدمات حکومت او د فن ادارو هیر کړي.
ډیر ساده ژوند لکه د کور غونې دومره خدمات دي دومره سندرې ویلي دي او داسې سندرې ویلي چې هر یوه سندره د خویلې د خلکو زړه باندې اوس هم هغه سندرې خلک غږیي او هغه خوښیي. د دې په آواز کې یو خدای پاک دومره سرونه ایښي په غاړه کې نور جهان وی چې د دې په آواز کې خو د سرونو انبار ښه خدای پاک ایښی دی. بیا د دې خدمت د ریډیو پورې محدود و ټي وي ته ځکه نه تله چې هغه د پردې سخته پابنده وه زما سره تعلق و نه لکه د ورور و د خور. دا خو د پښتنو د فنکار ازلي برخه ده. ما بله ورځې ورته وویل چې ثقافت دفتر کې چې بله ورځ د دې تلین ده خو چا به
د بنو یو بل شاعر او خبریال گوهر وزیر وای چې ګلنار بیگم د مرګ وروسته د خپل خوږ آواز په زور د عوامو په زړونو کې ځای موندلې.
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو ښار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی. نه سړک نه چوک او نه څه بل څه یادګار ورباندې جوړ شوی دی. تر دې چې د بنو په ترنګ قبرستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکله سره میلاویږي او د ګوتو پښمیر یوسو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیم سندرغاړي ګلنار بیگم قبر موجود دی. ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران. زما مقصد دا دی که چرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا وو چې په کال 1922 کې په پېښور کې زیږیدلې او لوی شوې وه. پکا مومند خوږه خېله وه او د پلار نامه یې ګل محمد وو. وروسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو چې د هغې ځای څخه یې بیا بقاعده د پښتو موسیقۍ آغاز وکړو. د پښتو موسیقي په ډېر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیگم هم دی چا چې خپل فنی ژوند بقاعده تسلسل ته د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای څخه دوام ورکو چرته چې د زنانه او د فن دنیا ته راتګ ډېر ګران ښکاري. د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برما وایستما. نوموړې خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودونه دی ریکارډ کړې وه. د جوان اخیرنې فلم یې جمعه خان دی چې په کال 1993 کې جوړ شوی او د دغه فلم لپاره د خپل جوان اخیرنې سندره د ته چې زین و روح زما در سره زینه ریکارډ کړی وه. ګلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او ملکه ترنم نور جهان غوندې په ملکه کوهسار خطاب لمانځلې شوې چې دغه خطاب اغوی ته مشهور شاعر ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسپخین درې نیمې بجې کې دونکو دی د ملیحا میرزا د نبلند خبرونه وورو. د پاکستان د کشمیر په لنجمنه پوله د ډسبندې سرغړونې لپاره په یو بل تورونه پورې کړي. نن د پاکستان پوځ ویلي چې هندي ځواکونو یو واري بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولي دي. د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هندي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په خلور سیمه کې د پاکستاني پوځ د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي تګلارو د بحث لپاره د دوشنبې په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. دا مړی د لیویسو د یو ځایي چارواکي په کور کې موندل شوی دی. چا تر اوسه د دې پېښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وای د ساک د سرمشي زینټه په ډیر زر اعلان شي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې کړې ده. د سرمشي زیکوربتو به اوس نیپال کوي. د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. دا پېښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوې. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې کاري سیف الله د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلو نیونکې ادارې له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې دغې بمبارۍ څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نیویارک ټایمز رسپانډ د سپتمبر په 10 خبر ورکړی چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری دا منلی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو د ډکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه سپینه ماڼۍ د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتللو ناامیده شوې ده. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنو لوبه وروستۍ لوبه نن روانه ده. بنګلادیش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي او تر دې مهاله په یو 10 اوور کې د دوو لوبغاړو په نقصان 103 لنډ خبرونه هم د ملیحا میرزا د نواری د لوریدونکو اوس ترته 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به تاسو سروې خبرونه واره چې دا سل پکې د پېښور د چیمبر اف کامرس اند انډستریز یو مشره اقبال بانو میلمنه ده او د دې خبرونې قربانه ملیحا میرزا ده. او د هغې وروسته به بیا تاسو 19 پروګرام جمهوریت واره چې قربه یې پامیر ساحل دی او پکې دا سل په دې خبرې شوې دي چې په پاکستان کې حکومتي ادارې ولې کمزوري دي. راځي چې ورته غوږ شو.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لپی خبره اقبال بانو میلمنه ده. اقبال بانو د پېښور چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د خزو د سانګې سینئر وایس پرزیډنټ ده. هغه د بالیز کوټور په نوم یو بوتیک هم لري او د چیمبر سره تړلې خزو ته د تربیت ورکولو ترڅنګ د هغوی د کاروبار مخ په وړاندې بوتلو لپاره ورته زمینه برابروي. اقبال بانو په یو پښتو چینل د خزو لپاره د یو ځانګړي پروګرام کوربنه هم ده. اقبال بانو بی بی ستړي مشه، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره
خوشاله اوسې ملیحا،
تاسو ډېره شکریا، تاسو ډېره مننه. مثالی کار دی نو مونږ کوشش دی یو هڅه ده چې د ستاسو کار ته دغه شان نورې خویندې وګوري او هغې هم د تجارت په میدان کې مخې ته راشي یا نور کوم د ژوند سره تړلې کومې برخې چې دي. نو ستاسو تعارف کې خو ما اوریدونکو ته وویل چې تاسو د پېښور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سینئر وایس پرزیډنټ یې. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او تاسو خپل تعلیم چیرته نه حاصل کړ؟
تعارف خو د هر انسان یو اوږد بیکګراوند دی. سو بیسیکلی ایجوکیشن فرام دا ما کې خپل تعلیم مکمل کړ. نو ما ایم ایس سی کیمستری ساينس وکړ. په خپل زمانه کې بچو کې دا څه چې د ماشومانو نه به دا تاسو نه کېده چې تل کوم فیلډ ته تل غواړي یا څه چې کوم د ذهني رجحان دی دا کوم طرف ته دی. نو ما خو ساينس پاس نه و، خو د پلار ډېر دغه باندې ما ساينس وې. خو زما په زړه کې چېرته دا خبره نښتې وه چې زه به ټیکسټایل یا فیشن ډیزاینینګ کې یا آرټس اینډ کرافټ کې زه به خپل نوم جوړوم. دا هغې ریزلټ دا راووته چې ډاکټر هم جوړه نه شوم، یا ایجوکیشن طرف ته راغلم. عام زما د خوښې فیلډ نو ما فودي فاونډیشن یو ارګنایزیشن دی، نو هغه سره زه پرنسپل په پوسټ باندې ما اته نه کاله کاری کو خو هغه نزه بیا مطمئنه نه وم چې ما وعده شو زما هزبند ډېر سپورتي وو او دا ډېره ښه خبره وه بیا هغه ما ته وویل چې څه دا چې دوره لکه فیل کړې نو اوس هم څه وخت پتلې راغلی نه دی انسان خو ایجوکیشن او تعلیم او دغه ژوند په هر دغه باندې حاصلولی شي.
ښه نو بیا تاسو څه وکړل؟
یو ان مشن کې بیا دی یو ډاکټر مونږ انډونیشیا ته لاړو هلته د باتیک کې انډونیشیا چې کوم دا هغه ډېره مخکې ده صحیح ویجیټیبل ډایز او د شیزونو نه رنګونه جوړوي او بیا په کپرو باندې ډېر ښکلې ټیپسټریز او ډېر ښکلې سیندیانې د هغې کار خو په ټوله دنیا کې ډېر لوستې او منلې کارې دي. نو بیا ما هلته داخله واغستله او ما هلته د واپس رنگون والا انسٹیٹیوٹ سے پکڑا کی تو ما پر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے داخلہ واغستلا التنوا پر ٹیکسٹائل کے ماں ڈپلوما واغستلے ان دا اسپیشل انسٹیٹیوٹ سے کراچی کے آگے سر مل پشاور یونیورسٹی کے یوم حال کے چونکہ پینٹنگ بندوبست سفر روان شو وسره وسره بیا کا پینٹنگ ما په کپرو باندې شروع کړو او بیا می خپل دو ساتي سیګنیچر ورس می جوړ کړو بالیس په نام باندې بالیس کی جوړ نو اوس بالیس کی جوړ یو ځکه اداره جوړ شول چې هغه چې د کوم یان زمونږ ټول دی د نوې ټول چې دی د لاسو د ټریننګ سم ورته ما هینډ پینٹنگ کې ورته ما کپرو باندې سکرین پرنٹنگ زه د کېتی د کپل خزوما چې ما د سکرین ایکسپوزینګ کار دلته وړاندې کړم ته کوم کار لکه ډیزاین ته وخت نو دا یو ځان لا یو خپل یو ټیکنیک دی یو خپل دغه دا بیا چې زه زمان نام لګیوټ شه په دغه سطح باندې بیا د خپل ادارې ټولو په ما په سیمنډه شروع کړه چې ته مونږ سره لکه ځان اټیچ کړه بیا د وومن چمبر اف کامرس ان انډستری او سمیدا یو ارګنایزیشن دی هغه هم د ښځو دغه دپاره ډېر زیات کار کوي چې د کوم ګراس روټ لیول بالکل په لو لیول باندې کومې ښځې دي هغه دغه ته راولي هغوی ته کارونه ښیي هغوی ته سکل ښیي هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي نو هغه ادارې هم ما ته وویل چې ته مونږ سره راشه او مونږ ته دې خلکو له ټرېننګ ورکول شروع کړه نو ما اسمیدا سره هم ما ټرېننګ ورکول شروع کړ همدغه ټیکسټایل ډیزاینینګ باندې اوس زما کوشش دی چې زه ګورنر نه یا د داسې ادارو نه چې کوم د ښځو دپاره کار کوي هغوی سره زه کمیونیکیشن کوم بیا زما کوشش دی چې هغوی نه څو فنډینګ وکړم ولې چې ښځې ته خلک وایي چې دا اکثر کور کې ورته وروڼه او پلار خاوند ورته وایي چې دا کمکله ده او دې ته پیسې ورکول اسې ادوبول دي بس دا شکل دي زمونږ سوسایټي هم سپیکټس دي زمونږ سو مارل ویلیوز هم دي دلته به په تاسو صدر کې مو زه فردا به هم کوي بلا په هر یو بزنس باندې یا په هر یو باندې کلچرل ویلیو ډېر زیات اثر ولري
اوس تاسو سو کالو شو چې د چیمبر سره تړلې او دغه چیمبر چې تاسو څنګه ذکر وکړو دا په مجموعي توګه داسې حل ځل کوي او بیا تاسو په سر باندې څه ذمہواری دي
په خبر کې تقریبا 1500 خزې مونږ سره رجستر دا هغه خزي دي چې دی کورونو کې د تا خاوند وو خاط چې دې هغه څه 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 نشته څه پیسې ګټه نشته د چا کور کې چا باندې څه تکلیف نشي وتا پټ راغلي دي نو مونږ د چمبر وومن چمبر اف کامرس کې دې کنه دا د ټولو ادارو چې کوم یو ان فنډډ دی یا یونایټیډ نیشن څخه د پاره کار کوي یا وومن بینک کار کوي یا ورلد بینک کار کوي نو دې لپاره دا یو اداره چې کوم دا د مختلف ادارو درمیان یو خو عادي چې نه جوړ کړی دی نو لینک جوړوي او هغه ښځې دې ته وړاندې کوي چې هغې ته لیکوم د لون ضرورت وي مختلف بینکونو کې مونږ د دې سیشن کړو یاره تاسو لون څنګه اخیستلی شئ یا سمیډ ورته ایډ ورته ګرانټ ورته لکه لږ وړوکي لیول نه په کور کې په نس په تاسو باندې هغې لکه چا د بوټو کار کوي په کپرو باندې امبرایډري کوي یا خپل سلائی کوي دا کارونه اغي بهږي بیا موږ د خپل په لیول باندې دی ته یو ایگزیبیشن ارینجمنت کوي اغي باندې ټول خرچه موږ څنګه ارګنایزیشن راکړي نو هغه پیسو باندې بیا موږ دی ته ایڈورټایزمنت کوو په ویرا دي د ټول په خبر نه او دا غي یو خرچي دی نو دی هغه یو پروسس یو طریقه شروع شي دی کور کې انکم لکه جنریټ کوي نه او خپل خپل باندې ایدريږي
یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی اين اول تپوس کو بیا تاسو خبره جاری ساتوم چې اي تاسو نه تپوس کوي صحیح شو
زاده له سنتورای د کور می جان سینا سلامونه وړاندې کوم ملمانی نه مو تا تاسو ته څه موجوده وخت کې تاسو لاندې نیټرو خځي کور کوي یا د کی پاټه ولا خځي شتا ک نشتا بل خبره مده له دو کوم چینل کې کور کوي هغه مو ته وخی دا
چې ما نه ما واسته کنه ټویټ دا هم د پاټه پر کار کوي بل زمونږ گورنر صاحب چې کوم گورنر دي کنه هغه د پاټه سره دا هغه د پر دې فند مونگا ما پہلے خبر اوپرے سے مونگا اداروں کو منتھ کے یو کو آرڈینیشن نشتا وخل کو تدا پتہ نشتا کہ لکا گورنر سر دے فنڈنگ دے گورنر سر مختم مونگلا دے فاٹا دا پارا آگئی دے ریاض کار کئی یو فاٹا خسو دا پارا آگئی سر یو فل فنڈ ہوئی نو بس آگا خبر دا کہ لکا چی معلوماتی انسان هغه ځای ته اپروچ کولی شي کنه هغې نه تل چې کوم مختلف هیډ لاندې هغوی کار کوي خو بیا پټه د پاره هیڅ مسله نشته پټه باندې خو ډېر زیات کارونه روان دي
تاسو چې خبره کوله نو تاسو وی چې مشکلات دي او د ټولنې د روایاتو تاسو خبره وکړه او بیا په ټولنه کې چې کومې مسلې دي که تاسو د هغې په لنډو ټکو کې ذکر وکړئ چې تاسو چې دا کار شروع کړو دا دومره کالو تجربه تاسو حاصله کړه په دې لاره کې تاسو څه مشکلات لیدل څه خنډونه
لکه زرین کنه چې د لاس په چاس اومي سي کنه دا ډېر ګران کار دی زه به تاسو خپل مثال درکم زه د یو ډېر انریبل انسټیټیوټ پرنسپل اوم مونږ د سوسایټي با میل اورینټډ سوسایټي به ورته وایي دې کې خدای نه پس د خاون درجه ده کنه د خاون چې تاسو وایي چې ته به په ځمکه کې نه په ځمکه به ډوډۍ خورې او دې به په کټ کې ناستې نو ښځه به ورته په خپل کې ناستې زما خاون ما ته وایي چې دا نوکری پرېږده تاسو سره تنخوا د دوه پیسې د سال لپاره کوم نو بیا چې میاج بدن ما بده ته وي چې مال پیسې په دې باندې بیا خبره کې دل چې دل نو یو رس ما ته وي چې څو د لکه دا پته نشته ویل په کار دي کنه چې د پیسو په ځای هر وخت د پیسو په لاس نیولې خبرې زه دا څرم کنه چې ما وی چې داس مخه او چا دی زه ته لاندې لاړه نو ما بیا خپل کار کور کې یو وړوکی غونډه ایگزیبیشن وکړو او ما چې کوم مشکل زهابي حاصل کړی وو لکه دغه مې کړی وو هغه نه ما کار باغست او ما خپل ځان له یو 45,000 روپۍ په اوو ورځو کې جنریټ کړی او هغه نه ما د خپل بزنس شروع کړو نن زما بزنس لکه تقریبا 1 کروڑ نه برابر دی په اوو کالو کې دا بزنس ما د 45,000 د پونه ما ته دې کې څه ما سره ملګرتیا نه دا کړې چا ما ته فنډ نه دی راکړی اوس هم په لکه په هند کې او په دبئی کې او په دغه کې د 50 لاکھ ګارمنټس سامان ته ما پروت دی
تاسو ذکر وکړه چې تاسو نورو ملکونو کې هم نمایشې کوي بیا تاسو جامې دي دغه شانتي جوړ لی دی یعنی کالی دی پکې او نور د آرایش سامان دي چې بیوټي پروډکټس ورته وي نو دغه سامان تاسو خامخا به دا نورو ملکونو ته هم لیږئ په دغه اکسپورت یا برآمد کې چې دی نو تاسو څه مشکلات دي او ښځې څنګه کولی شي پښتنې ښځې په خاص توګه چې خپل سامان بهر ویسي او هغه مشکلاتو باندې دوی قابو څنګه مومل شي
پاکستان کې ته کار کوي نو دلته هغه اپرچونیټیز نشتی دا خدای پاک ډېره لویه مهرباني ده چې په ټیکسټایل کې کوم سیکټر دی کنه په دې کې پاکستان اوس هم په ټوله دنیا کې مخکې دی نو ما سټیټ بینک سره یو میټینګ وکړ او مختلف ادارو سره ما میټینګ وکړ ما وی چې په کوم شي کې الله تعالی موږ له دوره موږ پاغې کې مخکې یو چې موږ څه کوم بیچ کولای نشي څه کوم موږ سره په مقابله کې نشته د پاکستان په پریکو کې خلک ځان وځي زه چې پهلو ځل انډیا ته لاړم ما د پېښور کمبر په نام باندې خپل سټال لګو او انډین انټرنیشنل ټریډ فیر یو ډېر غټ منډي لګي ده ټوله دنیا نه هغې ته 52 لکه ملکونو نه هغې کې غټ غټ ټریډرز راځي خو زما یو وړه شانتې هغې کې یو زما حصه وه خو تاسو یقین وکړئ چې هغې خلکو چې دومره انسپایر شولما او د بوډاګان خلک به راتلل نو ما ته به وی چې ته د پېښور نه یې نو چې خدای پاک په یو هغه کې موږ باندې دومره مهرباني کړې ده نو بیا په کار دي چې موږ هغه فیل کې موږ کار وکړو او په هغه میدان کې کار وکړو ټوله دنیا ته موږ خپله د خپلې کپڑا وړاندې کړو موږ به چې کوم هینډیکرافټ چې د پېښور په پیتلو کې برا میراث کې ډېر خپل کار کېږي ان د شهر ته لاړ شي او هلته چې کوم زمونږ
ډېره مهرباني دا زمونږ لپاره د ویاړ خبره ده چې تاسو په پروګرام کې رالی مونږ سره ما خپلې تجربې شریکې کړې. ډېر خوشاله شو کور موادان او اوریدونکو د ستاسو نه هم ډېره ډېره مننه کوو چې تاسو پروګرام واورېدلو او امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې؟ آیا د بدې حکومتدارۍ له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخلې له کبله حکومتداري خرابه شوې؟ په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري؟ پوځي واکمنیو ادارو ته څومره زیان رسول دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې موږ په افغانستان کې د ناامنۍ او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو باس وکړ او دا مو څېړله چې دا دواړه حالات په هغه هیواد کې د خلکو پر جمهوریت د بې باور کېدو لامل شوي دي. خو موږ ته پوهانو وویل چې له جمهوریت څخه بهتر حکومتي نظام نشته او کولس پر ډیموکراسۍ بې باور شي نو متبادل یې یوازې وسلوالې ډلې پاتې کیږي چې ولس یې نه غواړي. ورسره پوهانو په افغانستان کې د حکومتداري پر موضوع هم باس وکړ او ویل چې ښه حکومتداري وخت اړتیا لري نو ولس هم باید انتظار وباسي او د حکومت پر کارونو نظر وساتي. نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. پوهان وایي په پاکستان کې نه یوازې ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په ښه کولو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوري روایاتو نشتوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي ولس تل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د ده په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت له هر شي سره تعلق وي. عوام دا غواړي چې مشکلات یې لرې شي، اسانتیاوې ورته برابرې شي او یو عزتمن ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یا داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډېر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانېږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریل ګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي.
مشکلاتو.
خالد عزیز وای په خه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانيږي. د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي.
اولنی شی ګډ ګورننس کې دا ده چې د خلکو ژوند اقاده چې آسان کیږي.
په خه حکومتداري کې لومړی کار دا وي چې باید د خلکو ژوند آسان شي. دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي. یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري، نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کیږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري، نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي.
مشکلات
د عزیز په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دا وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستواران او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دا وای په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي. د غریب بچی وروسته پاتې شي، دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وایي په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کیدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنا کی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خ حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د اغه یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخستی او د یوې الې په توګه استعمالوي. نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاري.
ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي. یعنی حکومتداري هومره خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
دا سند ده چې ټول ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده. د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او دي. د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نه ہے کہ وہ گڈ گورننس کے اصولوں کے مطابق کام نہیں کر رہے. دیگر مختلف اداروں کی سب کی نہیں ہے.
خود خالد عزیز په اند په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه حده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
وطن کې له 1947 زیږیز کال واخله د بوټو صاحب تر دور پورې موږ ډېرې غلطیانې کړې دي. خو تر هغې وروسته هم که تاسو وګورئ په تیرو حکومتونو کې هم نقایص وو. دا نه ده چې د ایوب خان په زمانه کې ډېر زیات ګډوډ کېده او اوس نه کیږي. له بدقسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر ښې لارې روان شو په موږ کې تر اوسه عیبونه شته. اوریدونکو، موږ ته معلومه ده په پاکستان کې پوه څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکي حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتدارۍ تور پورې کړی دی. آیا خرابې حکومتدارۍ د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او که نه،
نه د پوز مداخله حکومت داری خراب کړي. په اسلام آباد کې سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوز پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلې سوال دی. د پاند په دې کې شک نشته چې پوزي حکومت شکل راشي نو ټول ادارې کمزوري کوي.
فوجي حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کله چې فوجي حکومت راځي نو جمہوریت او ټول جمہوری اقدار ختمیږي او ادارې کمزوري کیږي. تاسو ته معلومه ده چې پوز په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوزي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوز بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبره نه مني هغه له دندو ګوښه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټول ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي.
ادارې جو هي وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څه وخته انتظامیه سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري له کبله بیا انتظامیه تر ډیر مودې سم کار نشي کولای.
وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کلچی پوز مضبوط سی نو انتظامیہ تر یو وقت یعنی یو یا دو کلونو لپاره شسی، خو هغه تر ډیر وخت نه سی پات کېدای ځکه چې نورې ټول ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړ جاړی کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی خو تاسې ګوري چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وایي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدنامیږي.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور پچھلی بھی قیادت پی پی سی کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه. د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداری چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي. زما په فکر حکومت باید پر دې پوسی چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي، بلکې حکومتداری هم ډیر ارزښت لري. اوسنی واکمنان چې د حکومتداری پر ارزښت پوه نسی نو تر هغه به جمهوریت بدنامیږي او خلک به همدا بے مانا او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوه
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی.
پوهان ڈاکٹر رسول بخش رئیس وایي په حکومتي چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خرابه کارندوی یا کارکردگی ده.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں.
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د پوز د مداخلت یو وجہ نه ده، ډیر لاملونه دي. دا بل بحث دی. حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه ښیي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي. په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوری روایت او ادارې مضبوط نه وي. نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخله دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته.
لیکن
یہ ہے کہ اس کو بھی ایک سبب سمجھنا چاہیے. دفاعی اور سیاسی طلعت مسعود وایي په پاکستان کې فوجي حکومتونو یوازې حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوری نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی. د پاند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر ننه جوت دي.
یہ جو جتنے بھی دور آئے ہیں اس سے پاکستان کو سخت نقصان پہنچا ہے.
څومره ځلې چې فوجي حکومتونه راغلي هغوی پاکستان ته سخت تاوان رسولی. پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خرابه ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي، نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو. په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټول تشکاره دي. تاسو تشکاري چې ټول ادارې کمزوري دي. څو ورځې چې پوځي حکومتونه وي تر هغو ورځو سیاسي حکومتونه پرمختګ نسی کولای، بلکې ګوندونه
پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زندانی نه کړل سي. سیاسی ګوندونه غږ نه سي کولای.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې له 1940 زیږدیز کال راهیسې د حکومتدارۍ ستونزې موجودې وي، خو دا ستونزې پوځي قدرتګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزورې کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. په راتلونکي خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت، جمهوري ارزښتونه او جمهوري نظام د ښې حکومتدارۍ لپاره تر څومره حده پورې اړین وي. نو تر راتلونکي خبرونه راته اجازه راکړئ، بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو ده.